د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکه اوریدلی سي خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید بختیار شاه تستو وایي
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم او دا هم د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ترامپ په افغانستان کې یو ځل بیا د طالبانو په ضد په جنگ کې د امریکا د فوجي قواوو په بری ټینګار کړی دی د پاکستان فوجي مشران وایي هله لري چې د دوی د نو حاصل برکته به طالبان په دې قانی شي چې د سولې خبرو ته کینی او په سوریه کې د مشت نږدې د ختیځ غوتنه ډیر ملکی خلک په دسته جمعي ډول وتلی دي او دا هم د خبرونو تفصیل د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونلډ ترامپ یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو په ضد په جنگ کې د امریکا د فوجي قواوو په بری ټینګار کړی دی خاغلی ترامپ د چهارشنبه په ورځ د کالیفورنیا د ایالت د سان دیاګو په ښار کې په یوې فوجي اډې کې په خپلې وینا کې ویلي دي چې د امریکا فوجي قومندانانو ته اختیار ورکړی چې په افغانستان کې د طالبانو په ضد د خپل ټول فوجي قدرت نه کار واخلي د امریکا جمهور رئیس وویل چې د هغه په قول د ترامپ حکومت د قدرت او طاقت له لارې په افغانستان کې د سولې پالیسۍ ته لیواله دی د پاکستان فوجي مشران وایي هله لري چې د دوی د نو حاصل برکته به طالبان په دې قانی شي چې د سولې خبرو ته کینی د فوج یو عالی رتبه مشر چې په دې حق له مستقیم معلومات لري د نوم د نه خودلو په شرط خبرنامه ته ویلي دي چې د سولې خبرو ته د جګړې د دواړو غواړو د حاضرولو لپاره باید ټول په ګډه کار وکړي دغه فوجي چارواکي همدارنګ وایي چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پیشنهاد په حق له د طالبانو غږ نه کول دا معنا ورکوي چې هغوی خبرو ته د حاضرې دلو په حق له فکر کوي په سوریه کې د بشر د حقوقو د څارنې یوې ډلې ویلي دي چې د مشت نږدې د ختیځ غوتې د سیمې نه په داسې وخت کې په دسته جمعي ډول په زرګونو ملکیان وتلي دي چې حکومتي قواوو د یاغیانو په دغه اخري پوخ مرکز خپلو حملو ته زور ورکړی دی د بشر د حقوقو د څارنې د دغې ډلې مشر رامي عبدالرحمن وایي چې په تیره میاشت کې په دغې سیمې کې د حکومتي قواو د حملو نه وروستو دا اول ځل دی چې دومره زیات خلک په یو ځل د هغې نه وځي د سور صلیب نړیوالې ټولنې ویلي دي چې د ختیځ غوتې د سیمې نه زخمي شوي او مریضان تېر هفته ایستل شوي دي دغې ټولنې دا هم ویلي دي چې د دوی د خوراکي او درو درملو یو داسې کاروان هم هلته رسېدلی دی چې تقریبا شپږویشتو زرو کسانو دپاره پکې د یوې میاشتې احتیاجات بار شوي وو دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د ایران ستر مشر د اډولف هیټلر سره مقایسه کړې او ویلي دي چې ایران د اټومي بم د جوړولو هڅې وکړي نو سعودي عربستان به هم د اټومي وسلو د جوړولو هڅې ډیر زر پیل کاندي هغه وایي چې سعودي عربستان هیڅ کله هم نه غواړي چې اټومي وسلې ولري مګر په دې کې شک نشته دی چې ایران د اټومي بم د جوړولو کار شروع کړي نو سعودي عربستان به هم هر څومره زر چې کېدای شي د اټومي وسلو د جوړولو هڅې پیل کاندي د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د یک شمې پر ورځ د سی بي اس د ټلویزیونی شبکې سره په خپل مرکه کې دغه خبرې کړې دي د امریکا د فلوریدا د ایالت د میامی په خار او بخې د امریکا د فلوریدا د ایالت د میامی د خار په یوې لوی لارې چار وخت پر ترافیک زیات وی د پاسه جوړ شوی د پیاده روانو پل نړیدل دی او سو موټرې لاندې کړې دي پولیس وایي د ژغورنې سخت عملیات روان دي او تر بیشي سپی هم د ژغورنې په دغو هڅو کې برخه لري پولیس وایي چې اته تنه روغتون ته انتقال شوی او هم اته موټرې د دغه پل لاندې شوې دي په محلي مطبوعاتو کې راغلي دي چې په دغه پیښه کې لس تنه مړه شوي دي د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ترامپ د امریکا د جمهور رئیس ډونلډ ترامپ حکومت د نړۍ د نورو ملکونو سره په دې کې یوځای شوی او په برتانیې کې د روسیې په یو پخوانی جاسوس د اعصابو د غاز د استعمال له کبله په مسکو اعتراضونه کړي دي او هم دا اول ځل دی چې د امریکا حکومت په مستقیم ډول د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په باب په مسکو انتقادونه هم کوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ پرون د روسیې د یو پخوانی جاسوس د مسموم کېدلو په باب د یو خبریال د پوښتنې په جواب کې وویل چې یقینا داسې ښکاري چې روسیې په دې کې لاس درلود. ښاغلی ترامپ دا هم ویلي دي چې امریکا لکه د نورو په شان دغې مسئلې ته په ډېر جدیت ګوري.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانې په رسنیو نیوکه کوي چې د ښځو په اړه منفي خبرونې کوي. نور حال زموږ د خبریالې لیمې نیازی په رپورټ کې واوري چې له کابل یې رالېږلې.
په پراختیا کې د ښځو ګډون او په دې موضوع کې د رسنیو مرسته د هغه کانفرنس نومو چې په رسنیو کې د افغانو ښځو د ژوند د مثبت اړخ پر انځورولو پکې بحث شو. د افغان ښځو خبری ټولنې چې د میډیوټیک ادارې پر مرسته دغه ناسته جوړه کړې وه وایي په رسنیو کې ښځه تل د یوې مظلومې او یو مات انسان په توګه پیژندل کیږي. د دغې ټولنې مشرې همیرا ثاقب د پنجشنبې په ورځ وویل رسنۍ د خلکو ته د ښځو مثبت او هیله بخونکې څېره وړاندې کړي. هغې وویل رسنۍ ښځې مظلومې معرفي کوي په داسې حال کې چې د افغان ښځو څېرې بدلون کړی دی. متاسفانه که څه هم افغانې ښځې له ډېرو ستونزو سره مخ دي خو په تیرو کلونو کې د هغوی په پرمختګونو سترګې نه سو پټولی او رسنۍ باید د ښځو دا هیله بخونکې څېره ښکاره کړي. د ښځو د حقونو دا فعاله په داسې حال کې د ښځو د ژوند له مثبت اړخه خبرې کوي چې لا هم ډېر شمېر افغانې ښځې له تاوتریخوالي سره مخ دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون سږ کال د افغان ښځو پر وړاندې د څه باندې 4000 د تاوتریخوالي د پیښو د ثبت خبر ورکوي. په ورته وخت کې د اطلاعات او کلتور وزارت نشراتي موین صدقه فاضل سانچارکی وایي چې افغان ښځې پر لارو سړکونو او حتی د ادارو په محیط کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
خانمازاری و زنازاری در وجب با وجب سرکا و خیابان
با لارو سرکونو او حتی دارو که در خزو زورونه تر سرکی گی که چیر در خزو پا اوسنی وضعیت سیدن وشی دیری در دون که پایلی با لاست راشی
نتایج دردناک و وحشتناک دست پیدا میکنه.
در افغانستان در خزو چار وزارت وایی چی در محل پا دولتی دارو که در خزو وند 22% ترسی گی خو افغان حکومت پا پام که لری داش میرت 2000 کال دیرش فیصد تلور کری.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
په افغانستان کې په روان میلادي کال کې په لومړیو درو میاشتو کې د ماشومانو د ګزارن یا پولیو 15 پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د ماشومانو د ګزارن یا پولیو تازه پیښه ثبت کړې ده. د رپورټ تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل څخه واوري.
د کندهار روغتیایي مسولین وایي چې د ګزارن نوې پیښه د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې رامنځته شوې. چارواکي زیاتوي چې د ګزارن وهلي ماشومې کورنۍ د واکسین سره مخالفه درلودي او خپل ماشومې ته یې په عمر کې د پولیو ضد واکسین نه دی عملي کړي. د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې ګزارن وهلي ماشوم انجلۍ ده او یو نیم کال عمر لري.
د شاولي کوټ ولسوالۍ ده، د خیرتوت ساحه ده، یو انجلۍ ده، تقوا نومیږي، یعنی یوه رد کورنۍ دي چې واکسین څخه انکار کوي، نه مني، نو دا هلته تثبیت شوی.
د په روان میلادي کال کې په کندهار کې د ماشومانو د ګزارن درېمه پیښه ده چې رامنځته کیږي. په افغانستان کې د پولیو پر ضد د مبارزې د ګډ پروګرام اندېښنه هم دا ده چې په دې ولایت کې د پولیو د پیښو زیاتوالی د زرګونه نور ماشومانو روغتیا ته هم لوی ګواښ دی. په افغانستان کې د پولیو پر ضد د مبارزې د ګډ پروګرام اندېښنه هم دا ده چې په دې ولایت کې د پولیو د پیښو زیاتوالی د زرګونه نور ماشومانو روغتیا ته هم لوی ګواښ پیښ کړی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یونیسف د پولیو د پروګرام ویاند سید کمال شاه امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې د یاد ګواښ له منځه وړل حقیقي ګډو هڅو ته اړتیا لري.
کله چې ویروس د خپرېدو په حال کې وي نو هر هغه ماشوم چې معافیت یې کمزوری وي یا په کومو سیمو کې چې واکسین په صحیح ډول نه وي تطبیق شوی نو هلته د ماشومانو په دې ناروغۍ د اخته کېدو چانسونه هغومره زیات دي.
د کندهار په شمال کې د میانشین ولسوالۍ 10,000 ماشومان او د خاکریز ولسوالۍ 15,000 ماشومان د پولیو له واکسین څخه د بیلابیلو عواملو په واجه محروم پاتې دي. د کندهار د امیر روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا په دې اړه وایي چې د کندهار په شمال کې د پولیو د لمنځوړلو په برخه کې له دوی سره رښتینې همکاري نشته.
نیش کې په دا دوره کې موږ کمپین ونه کې 9,000 کوچنیان موږ سپات شول او په خاکریز کې د پخوا په شان باندې 2,000 کوچنیان موږ څخه د واکسینې بې برخې. دا فرد فرد مسؤلیت دی چې د یو وطن اولاد باید یوه ډېره ښه او روښانه راتلونکې د ښې روغتیا سره.
په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې. د پولیو یا د ماشومانو د ګوزان د پیښې په داسې حال کې ثبت شوې چې همدا اوس د دې ناروغۍ په وړاندې په افغانستان کې د پولیو پر ضد کمپاین جریان لري. ټاکل شوې ده چې د دې کمپاین په ترڅ کې به په روان اونۍ کې په افغانستان کې 9.9 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنو ریدونکو، په زورګونو زده کوونکو د چهارشنبه په ورځ په ټوله امریکا کې د دې دپاره لاریونونه وکړل چې د وسلو له امله مرګ ژوبله بنده سي. زده کوونکو یوه میاشت وروسته د اعتراض په توګه له دې امله له خپلو ښوونځیو څخه ووتل چې د فلوریدا په ایالت کې پر یوې ښوونځي باندې په ډزو کې 19 کسان ووژل سول. په دې باره کې نور حال زموږ د همکار په رپورټ کې واوري.
زدکونکو د نیویارک د ښار په لارو او کوڅو کې غونډه کړې وه.
هر ورځ زدکونکي وژل کېږي او هیڅوک یې په اړه څه نه کوي. موږ دا کار نه خوښوو، نور نه بس ده.
دا فلوریدا ایالت د اوکلند د ښار زدکونکو د وسلو د قربانیانو په یاد ویناګانې وکړې.
زما د تره یو زوی په ډزو وویشتل شو، زما ملګری وویشتل شو، زما ځینې ملګري په ډزو وویشتل شول، د کورنۍ ځینې غړي یې فلج شوي دي.
ځینې زده کوونکي غواړي چې د ماشیندار په ټوپک دې بندیز ولګول شي، خو نور د وسلو اخیستلو لپاره د عمر د زیاتوالي پیشنهاد کوي.
که موږ یو بدلون رامنځته نه کړو، نو دغه وضعیت به هیڅکله ونه درېږي. دا به په همدې ډول دوام ولري.
په واشنگتن کې هم د کانګرس د ودانۍ مخې ته زرګونو زده کوونکو د ډله ییزو ډزو د مخه نیولو په اړه د رسمي اقداماتو د نشتوالي پر خلاف مظاهره وکړه. یوه دیموکرات سناتورا لودنه بهر وتله او د اعتراض کوونکو هرکلی وکړ.
د ټوپکو ملي ټولنې د کلونو رئیس کانګرس برمتا کړی دی. دغه ځوانان د دې لپاره راغونډ شوي دي چې موږ وژغوري.
په ورته وخت کې د سنا قضایي کمیټې غړو یوه غونډه وکړه چې د دغه ډول ډزو پر عواملو تمرکز وکړي.
په تیره لسیزه کې چې پر وسلو بندیز په 2014 کې پای ته ورسید، په وضعیت کې لا خرابوالی راغلی دی. د وسلو په واسطه د ډله ییزو ډزو پیښې 103% زیاتې شوي دي او د وژل شویو کسانو په شمیر کې 209% زیاتوالی راغلی دی.
خو جمهور غوښتونکي وایي چې دغه ډله ییزې ډزې ځکه رامنځته کیږي چې چمتووالی نه وي.
موږ اوس داسې اغیزمن پروګرامونه نه لرو چې د فلوریدا د ډزو کوونکي په څیر د کسانو په اړه رپورټ ورکړو او د قانون تنفیذ کوونکو، د ښوونځیو چارواکو او د رواني کارکوونکو ترمنځ همغږي رامنځته کړو.
بلوریتا پرون چهارشنبه د اساس مجلس د ښوونځیو د خوندیتوب لپاره د 500 میلیونو ډالرو د بودیجې په اړه یوه لایحه تصویب کړه چې په هغې کې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د ښوونکو او زده کوونکو روزانه شامله ده. خو په دغه لایحه کې د وسلو د قوانینو په اړه څه نه دي ویل شوي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
له یوې خوا څخه د سوریې پوځ د ډیرو سختو بمباریو او توپونو د ډزو تر لوخړو لاندې په غوطه کې پرمختګ کوي، له بلې خوا څخه ملګري ملتونه وایي د غوطې 400,000 ملکیان له ویرې په زیرزمینیو او نورو ځایونو کې د بمونو له ویرې پټ سوي دي. د دوما د یوې پناهګاه یوه میرمن وایي د غوطې ماشومان عربي هیوادونو او ټولې نړۍ هیر کړي دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
په غوطه کې یو شمیر سخت ویریدلي سوریایان چې ناروغان، زخمیان، خزی او ماشومان هم پکې شامل دي، بلې بمباری ته انتظار کوي. ماشومان په دغو پناهګاهو کې لوبې کوي، خو کورنۍ یې په ډېره لوږه، فقر او ستړیا کې ژوند کوي. د پناهګاه یو شمېر اوسیدونکي وایي د ژوند شرایط دلته بیخي د زغم وړ نه دي. د دغې پناهګاه چت څو ځایه درد شوی دی او دننه خوا ته راځوان دی. په زیر زمینۍ کې پردې اچول شوي دي چې د ګڼو کورنیو لپاره جلا خونې جوړې کړی شي.
په ختیځه غوطه کې مونږ ډېر وځپل شولو. پر مونږ د هر ډول وسلو بریدونه وشول. دا شپاړسم کور دی چې مونږ ورته راوتښتېدلو. مونږ ټوله غوطه ښار په ښار، کوڅه په کوڅه د امن ځای لپاره ولټوله، خو پیدا مو نه
کړ.
د خوراک یو غاب د هرې کورنۍ لپاره ورکول کېږي. که چیرې په کورنۍ کې تر اووه کسانو زیات وي، نو بیا دوه غابه ورکول کېږي. له وطنو نه کمې کورنۍ ته یوازې یو غاب ورکول کېږي.
د سوریې د څارنې مؤسسه وایي چې داسې سخت بریدونه وشول چې په تیرو درې اونیو کې 1,116 کسان ووژل شول.
دا ځای بالکل د ژوند کولو نه دی. دلته د 300 کسانو لپاره یوازې یو بدرف دی. د 300 کسانو لپاره یو تشناب هم نشته. ته یې وینې.
په پناهګاه کې یو ناروغ سړی یو روغتیا پال ته انتظار کوي چې د پخوانیو زخمونو علاج وکړي. د دوما په دې پناهګاه کې ډېر خلک له مجبوریت نه پراته دي. په دې نږدې ورځو کې په لسهاو زره کسان له سختې پرله پسې بمبارۍ نه دلته راوتښتېدل.
زموږ کورونه، زموږ ځمکې او ماشومان زموږ له لاسه ووتل. زما خپل زوی شهید شو او زما خاوند زخمي دی. په ټوخلو کې وینه غورڅوو. زموږ هر څه تباه شول.
د پناهګاه په چت کې ډېر درزونه له ورایه ښکاري او که په نږدې شاوخوا کې بمباري وشي، نو د رالوېدلو خطر یې زخت ډېر زیات دی. دغه ناپېژندل شوې مېرمن خپلو خبرو ته داسې ادامه ورکوي.
موږ له خدایه غواړو چې له موږ سره مرسته وکړي. ای خدایه، څوک زموږ غږ اوري؟ ټولې نړۍ له موږ نه لاس اخیستی. په سوریه کې د غوطې له ماشومانو حتی عربو ملکونو لاس اخیستی. موږ ډېر ستړي یو، غمجن یو. موږ غواړو چې خدای راسره مرسته وکړي. نور څوک نه لرو. موږ ته دعا وکړئ، موږ ته دعا وکړئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
درنو اوریدونکو، ځوانه شاعره او د ښځو د حقونو فعاله نسیمې باري ښځو ته د نورو ټولنیزو فعالیتونو تر څنګ د امیل په نوم مهالنۍ د چاپولو مسؤلیت هم په غاړه اخیستی. نوموړي د امریکا ژغ آشنا رادیو سره په مرکه کې د دې مهالنۍ په باب داسې وویل:
په دې خاطر باندې چې زموږ ټولنه ډېر محدودیتونه لري، چې هغه محدودیتونه هم کلتوري دي، ځکه یو سنتي ټولنه کې ژوند کوو چې دلته خلک د حقایقو زیات فکر کوم هغه رواجونو ته یا کلتور ته یا هغه په ټولنه کې چې کوم شی رواج رایجي هغه خبرو ته ډېر ارزښت ورکوي. نو نسو کولای هغه خوندې چې لیکوالي کوي یا هغه خوندې چې لیکوالي دي هغه نسو کولای د ځینو محدودیتونو له وجې نسو کولای چې هغه رسنۍ چې نارینه چلی یا هغه خبرونه چې نارینه ورونه چلی هغه ته خپل لیکنې ورواسته یا د هغه سره په تماس کې سي یا د هغه سره په دې هر باندې خبرې وکړي چې درڅو د دې لیکنې چاپ سي یا دوی دې ته وهڅي یا دوی راپورته کې دوی تشویق. نو ځکه مې دغه اقدام واخیستی چې ځکه چې زه خپل یو خور وم، زه خپل هم داسې په کور کې وم لیکنې مې کولې، خو دومره لارو مې کنه ورته معلومات دې ته مې زړه نه شو کوي چې په یو داسې چاپي خبرونه کې دي یا داسې اخبار مجله کې دي زما خبرونه مطلب نشر سي چې هغه نه وپیژنم، زه څنګه لارو ته پیدا کوم، زه څوک د وږې ما څوک ورته معرفي کې. نو په همدې خاطر باندې ما وویل چې هغه محدودیتونه ښځې لري، نو په دې به دوی وکولای سي چې د ښځو دخوا کله یو محلني یو اخبار واوسي، دوی به په وسه توګه په اسانۍ سره خپل لیکنې درغه پورې ورسوي، تر څو ټوله خلک په خبر سي، ویل ولي استفاده ورسو وکړي.
ښه، اساس د خبر نه د څه ښکاري چې اوس نو امیل یوازې د ښځو تر غاړې رسي که څنګه؟
نه د شوزو لپاره مشخص نه دی، ځکه چې په دې کې نسو کولای چې موږ یوازې موږ بدبختانه چې په جنوبي زون کې یا په افغانستان کې موږ په دې نه توانیږو چې یوازې د شوزو لیکنې راټولې کړو او د شوزو په لیکنو کې یو محلنی یا یو اخبار پراسي. موږ په دې کې د ورونو مقالې یا لیکنې هم راخلو چې هغه زیاتره موضوعات د شوزو په حق لري او د شوزو پرې نه محدود. په دې خاطر چې یوازې په شوزو موږ پوره کولای هم نسو، خو مطلب زیاته برخه وي د شوزو لپاره.
ښه، یعنی کوم موضوعات ته تاسو ډیره ترجیح ورکوي؟
موږ چې لومړنی ګڼه کې موږ د شوزو صحت، د شوزو زده کړې ته، د شوزو سیوات، د شوزو ټولنیز ستونزې یا مشکلاتو ته چې پاغه کې دا ده برخه هم راځي، پاغه کې صحي برخه هم راځي، پاغه کې د ژوند ټولنیز موضوعات هم دي، هم دغه اړخو ته موږ اشاره کړې ده، یم پر دغه اړخو باندې موږ مقاله راخیستې او خبرې کړې دي.
بله، اکثره خويندې زمونږ نالوستې دي، خصوصا په هغه سیمه کې چې تاسو د اخبار یا محلنۍ چاپوي. خزو ته یا زمون خويندو ته د پوهاوي په برخه کې هغه سره څه مرسته وکړي؟
هم دا علت وو چې زموږ زیاتې مېرمنې په کورو کې دي، هغه د باندې نه راوځي، یا که هغه کمې لوستې یا د څلورم پنځم سیمفرې یا د اووم اتم سیمفرې دوی زده کړې کړي، خو دوی د کورو پورې محدودې راوځي نه. او د هغوی سره ځکه چې زه یو ژورنالیست هم یم په هلمند کې تقریبا د څلور کال کېږي چې د موسکا په نامه د یو رادیو سره چې د ښځو ده ورسره په رضاکاره توګه باندې د ښځو یو خپرونه مخته وړم، ماته د ښځو وضعیت ښه معلوم شو. کله چې ما د دوی دغه وضعیت ولیدی، زه پوه سوم چې دوی غواړي مطالعه وکړي، دوی غواړي چې معلومات لاسته راوړي، او دوی په دې لټه کې دي چې یو داسې لار پیدا شي چې دغه لارې دوی معلومات واخلي. نو دا چې کله ما د دې خیال ما ته راغلی یا د دې فکر او تصور ما وکړي، نو هم دا هم په زړه کې وایي چې زه به د کور پورې د مېرمنو ته دغه ښځو ته هم دا خبرونه رسوم، ځکه چې په دې کې زه ستونزه نه لرم، ځکه زه یو مېرمن یم، دوی مېرمنې دي، که زه د کور پورې ور رسوم په دې کې هیڅ ستونزه نه ماته ده او نه هم ودی ته ده. او داسې مې هم کړی دي، کله چې مې دا چاپ کړله د ټولو مخ کې چې زه ورونو ته یا راته تورسوم، د ټول مخکنی هغه خوند تورسول چې د مطالې سره علاقه لري، په کورو کې دي محدود دي، د باندې نه راوځي، په خپل می دغه مسولیت په غاړه واخلي، په خپل مصرفانی د هرې خور کورته می د اخبار تورسوي.
ها، د مالی لګښت او د نورو چارو پر مخ بيول پاک لیک یو څه معلومات راکړي چې مالی لګښت او نورو چارو کې در سره څوک کومک کوي؟
مالی لګښت یې مخفله په غاړه باندې اخیستې دي، زه په خپله د اوله ګڼه خو مخفل مصرف نه چاپ کړو، ان شاء الله همداسې به دوام ورکوم. د سوچو مالی سرچینه پیدا نه سي، کچیر ورته پیدا هم سو یو داسې سرچینه به وو سی هغه چې هغه به طرف وو سی، مثلا په یو کس پرې به هغه اړه ونه لري، په یو ګون پرې به اړه ونه لري، په یو 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 هدف به ونه لري، مطلب داسې به طرف په یو سره کم چې وځه به طرف ما پیل کړي ده، به طرف به همداسې دا چاپیږي، دا بخبريږي همداسې به طرف کمالي مرسته ورته پیدا سو، خو صحیح کني خپل پتوانو طاقت باندې خپل مالی لګښت باندې ان شاء الله چې مختوره مخبرومې.
ډیره مننه نسیمه باری، کور دې ودان.
له تاسو نه هم یو نړۍ مننه، سلامات اوسې، ډیره مننه.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په کابل کې د ماډلانو یو ګروپ د نوې کال راتلونکي جشن ته د جامو د نندارې اترنونه او نور پروګرامونو لپاره تیاری نیسي. دغه افغان ماډلان چې نجونې هم پکې شامل دي، وایي چې دوی هڅه کوي د نوې کال د لمانځنې پخواني دودونه راژوندي او خلک له نندارې څخه خوند واخلي. په کابل کې زموږ همکاري لیمې نیازی له دغو ماډلانو سره لیدلې او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
افغان موډلانو دا ګروپ یوې بلې نندارې ته چمتووالی نیسي. په دوی کې د افغانستان د هرې سیمې د رسم او رواج یو استازی لیدل کیږي. اجمل حقیقي د موډلانو د دغه ګروپ مشري کوي. دی وایي نوي کال ته یې د په زړه پورې نندارتونونو تیاری نیولی.
د مختلفو سیمو هماغه اصیل کالي موږ غواړو چې په نمایش کې ونیسو، دولس ورنه یا تنونه نجونو دپاره سمنک دیګی مو آماده کړې ده چې غواړو هماغه پخواني رسمونه په یوه شپه کې په تصویر کې ونیسو.
دا موډلان انجونې وایي د دوی د ارمانو چې موډلینګ وکړي، ځکه نن سبا په نړۍ کې موډلینګ ډېر مینهوال لري. ناهید محمدی وایي د دې لپاره چې په نورو نجونو کې ځانګړي واوسي دې کار ته یې مخه کړې ده.
خیلی علاقه زیاد داشتم از زمان خورترکی که
لما شم تو با می دیر علاقه لرل چی هنری کارونه وکرم او حقیقی گروپ ده دی زمینه برابر اکر چی خپلو هیلو تاور سیگم.
وزیر جبار خیل بیا په دې باور دی چې ماډلینګ خپل فرهنګ او رواجونو ته د خدمت یو خلاره ده.
زمونږ ماډلینګ د اتحاد او همبستګۍ لپاره د موږ غوړو چې د افغانستان قومونه بیرته یو بل سره اتحاد او همبستګۍ لپاره یو ځای کړي.
د حقیقي ماډل ګروپ مشر وایي په دې وروستیو کې خلک د ماډلینګ پر وړاندې مثبت لیدلوری لري او د هلکانو تر څنګ د نجونو شمیر هم ورځ تر بلې ډیریږي. دی وایي په تیرو دوو میاشتو کې د دوی د ګروپ شمیر له دیرشو څخه 500 تنو ته رسیدلی چې لس پکې نجونې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي تمه ده چې په اندونزیا کې د علماو ناسته د افغان سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د دې شورا مرستیال حاجي دین محمد دا خبرې دا مهال کوي چې ټاکل سوې د جمعې په ورځ د اندونزیا په مرکز جاکارتا کې د افغانستان، اندونزیا او پاکستاني علماو یو ګډ څلور ورځنی کنفرانس پیل سي. په ورته وخت کې د افغانستان د علماو شورا هم دې ناستې ته خوشبینه دی، خو وسلوالو طالبانو له دې کنفرانس سره مخالفت ښودلی او دا یې د ځان په وړاندې دسیسه بللې ده. نور حال د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې ټاکل شوې سبا یعنی د جمعې په ورځ د اندونیزیا مرکز جاکارتا د افغانستان د جګړې په اړه د علماو د څلور ورځني کنفرانس کوربه وي، د افغانستان د سولې عالي شورا تمه لري چې د دغه ناستې پریکړې به د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د دې شورا مرستیال حاجي دین محمد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ناسته کې به د اسلام له نظره د افغانستان په جګړه بحث وشي.
سولې عالی شورا دا امید لري چې هم د پاکستاني علماو سره او هم د سیمې لپاره داسې یو تفاهم ته ورسیږي چې د جنگ د بندېدلو او تر اخره افغانستان کې او د سیمې کې د امن او فضا د منځته راتلو لپاره به د کنفرانس نه استفاده کړي. سره دې چې طالبان په سیاسي لحاظ به اوس دغو حرکتونو سره مخالفت کوي، خو په حقیقت کې په طالبانو باندې او په سیمو باندې به سر مثبت وي.
ټاکل شوې چې د اندونیزیا په مرکز جاکارتا کې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیایي علماو د ناسته د رواني میلادي میاشتې په 14 نیټه پایل او تر 19 نیټه دوام وکړي. تر دې وړاندې د اندونیزیا د ولسمشر مرستیال یوسف کالا د کابل پروسې په ناسته کې د ګډون پر مهال هیله خودلې و چې یاد ناسته به په افغانستان کې د رواني جګړې له پای ته رسیدو سره مرسته وکړي. افغان حکومت هم د علماو د ناستې ته خوشبيني خودلې ده. د جمهوریت ریاست د وایند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د رواني اونۍ د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې په دغه ناسته کې د افغان سولې او جنگ په اړه واضح بحثونه وشي. وسلوالو طالبانو د ویلامي په خبرولو سره په دې ناسته کې لګډون انکار کړی او د ځان په اړه دسیسه بللې ده. خو د افغان حکومت اجرایي ریاست ویلي چې دغه ډلې کله هم په خپلواک ډول پریکړه نه ده کړې. د دې ریاست وایند مجیب رحیمی د رواني اونۍ د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تل په داشان قضیو کې د پاکستان د فرمان لمخې پریکړه کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د علماو شورا غړي کسه هم د پاکستاني علماو د دریس پاړه خوشبینه نه دي، خو له دې ناستې دی وی مثبت نتیجه تمه لري. د دې شورا غړي ریحان الله ریحان ازادي راډیو ته وویل
کنفرانس ډیر مهم دی، البته د پاکستان په علماء باندې ډیر مطمئن نه یم، خو بیا وایم ښه خبره ده چې زه فکر کوم هغه وسوال مخالفین چې هغوی په یو نوم او په بل نوم باندې د افغانستان د حکومت مخالفت کوي طبعا د علماء او د ناس په دوی باندې یو تاثیر ولري، دا به مثبت قدم وي.
خو د افغانستان د ولسی جرګې د دینی کمیسیون یو شمیر غړي بیا دغه ډول کنفرانسونه نمایشي ګڼي وای پایلو ته ډیر هیلمن نه دي. دغه کمیسیون غړي مولوی سید محمد اخوند ازادي راډیو ته وویل د افغانستان جګړې پاړه د علماو تیرو ناستو او کنفرانسونو ته پکاتو چې پایلې خینوي دا کنفرانس هم ډیر هیله بخون کې نه دی. دی وايي تر کومه چې د جنگ په دواړو اړخونو فشار را نوړل شي سولې ته رسیدل ناشونی نه خو ستونزمن دی.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خپرونې همکاران حاضر دي، په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسې د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.